کسبل او قدرمن اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې شوې دي او تر 9 بجو د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه زوړاندې کوم. خراغلست هر کله د خبرونه په ډېره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې امریکا له بګرام زندانه د هغو بندیانو د خوشې کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې وایي خطرناک مجرمان دي. او د ناټو عمومي منشي وایي که افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون سمدستي لاسلیک نه کړي نو ښایي د خپلو امنیتي ځواکونو لګښت پوره نشي کړی. دا موضوعات وروسته وړاندې کیږي. سمدستي پام وکړئ حمیده عثمان ته چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
امریکا له بګرام زندانه د هغو بندیانو د خوشې کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې خطرناک مجرمان یې بولي. د ناټو عمومي منشي خبرداری ورکړ کچیر افغان حکومت له امریکا سره ډیر زر دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نه کړي حکومت ممکن د پاوز لګښتونه پوره نه کړی شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې امریکایي او پاکستانی چارواکو له دریو کالو ځنډ وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د ستراتیژیکي ډیالوګ یا مذاکرو لومړنۍ غونډه وکړه. پوره خبرونه واوري. امریکا له بګرام زندانه د هغو بندیانو د خوشې کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې خطرناک مجرمان یې بولي. د پنټاګون ویان ډګروال سټیف وارین پرون ویل افغان حکومت د 200 بندیانو د خوشې کولو دنده د بګرام زندان په اړه د څېړنې کمیټې ته سپارلې ده. خو د خبرداری ورکړ چې یو شمېر دا بندیان د سړک د غاړې بمونو په وسیله په وسلوالو حملو کې لاس لري او ځینې نور پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو توریندی. له بګرام زندانه د بندیانو د خوشې کولو مسأله د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د وروستي کړکیچ له مهمو عواملو څخه ده. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدئ شئ. د ناټو عمومي منشي خبرداری ورکړ کچیر افغان حکومت له امریکا سره ډیر زر دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نه کړي حکومت ممکن د پاوز لګښتونه پوره نه کړی شي. اندرس فوګ راسموسن د دوشنبې په ورځ ویل کچیر د روان کال په پای کې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي نو د دې هیواد لپاره به ګرانه وي چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن ګواښ کړی کچیر افغان حکومت له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي له افغانستان څخه به خپل ټول عسکر وباسي. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او څارنې ګډې کمیټې په ځینو حکومتي ادارو کې د فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې کمیټې په دې وروستیو کې د کډوالو او وطن ته د ستنېدونکو چارو ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو لوړو زده کړو وزارتونو او د اداري اصلاحاتو په کمیسیون کې د فساد د شتون څېړنه کړې او د دوشنبې په ورځ د خپل کار د نتیجو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د دغې ادارې رئیس دراګا کاسویل د دوی څېړنه په تېر یو کال کې شوې ده. هغه زیاته کړه د ځمکو ویش جدي مسله ده. مونږ پوهیږو وطن ته ستنېدونکو افغانانو ته ځمکې نه ورکول کېږي. په داسې حال کې چې هغوی ته باید ځمکې توضیح شي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې او څارنې کمیټې په داسې حال کې دا څېړنه خپره کړې چې څو موده وړاندې د کډوالو د چارو وزیر د اداري فساد په تور ولسي جرګې استهزاء کړی و. په مکړې سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. امریکایي او پاکستانی چارواکو له دریو کالو ځنډ وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د ستراتیژیکي ډیالوګ یا مذاکرو لومړنۍ غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل. د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي ډیالوګ عملیه په 2010 میلادي کال کې وروسته لاغې په ټاپه ودرېده چې امریکایي خاصو ځواکونو په ابتاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن استوګنې پر ځای عملیات وکړل او هغه یې وواژه. په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما نن شپه د امریکا ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې اوباما به په خپله دې وینا کې د مسلکي روزنې د تقاعد مسؤلیت او د اوږدې مودې وزګارانو لپاره د کارموندنې اجرایي اقدامات اعلان کړي. دا ټول موارد د اقتصادي تحرک د پراختیا او د بېوزلو او شتمنو د عوایدو ترمنځ د واټن د کمولو لپاره د سپینې ماڼۍ د سګنی تمرکز یوه برخه ده. په پام کې ده چې اوباما به دا وینا د کانګرس د ګډې غونډې په وړاندې وکړي او میلیونونه امریکایان به د ټلویزیون او انټرنیټ له لارې وګوري. د اروپای اتحادیه بهرنی پالیسی مشره کاترین اشتن وایي دا غورا پورونو له امله ورخطا ده چې د اوکراین حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو د ځپلو په مقصد ممکن اضطراري حالات اعلان کړي. اشتن ویل د حالاتو په اړه د خبرو لپاره به د سې شنبې په ماښام کیف ته لاړه شي. له بلې خوا د اوکراین جمهور رئیس ویکتوریا نوکویچ او د عدلي وزیر یلینیا لوکاش د دوشنبې په ماښام له مخالفو مشرانو اولی تینیپکو، ویتالی کلینچکو او ارسینیاتیس نوک سره د هیواد د شخړو د حل په مقصد له دوه ساعتونو زیات خبرې وکړې. له بلې خوا د حکومت ضد مظاهره کوونکو د اوکراین د عدلي وزارت ودانۍ له 1400 ساعتونو اشغال وروسته خوشې کړه، خو د ودانۍ بهر لارې بنده کړې ده. د ګډې دایې غورځنګ مشر الکساندر دانی لوک چې ملاتړو یې د عدلي وزارت ودانۍ اشغال کړې وه، وایي چې د وزارت مخه به بنده وساتي. د په ټولو اوکراینیان غوږ وکړ چې د هیواد له بېلابېلو برخو دې مرکز کیف تراشی او د حکومتي ودانوي د بندولو په کار کې له دوی سره مرسته وکړي. په اوکراین کې روان شخړې د نوامبر میاشتې په وروستۍ کې وروسته لاغې پیل شوې چې جمهور رئیس یانوکویچ له اروپایي اتحادیې سره د نږدې کېدو تړون رد کړ. مظاهرې له مرکز کیف څخه نورو ښارونو ته هم پراخې شوې او په دې وروستیو ورځو کې په کلک تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د سوری حکومت او مخالفان وایي که څه هم چې د جنوا د سولې خبرې په ټپه درېدلي، دوی د سولې د خبرو د سمدستي پرېښودو کوم پلان نه لري. د دوشنبې په ورځ د خبرو په درېیمه ورځ هم کوم پرمختګ رامنځته نه شو، او دا ځکه چې دواړه لوري د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د راتلونکي په اړه سخت مخالفت لري. حکومت وایي بشار الاسد به استعفا ونه کړي، خو مخالفان او ملاتړي وایي چې نوموړی باید لرې شي تر څو یو انتقالي حکومت ته لاره هواره او نوي انتخابات وشي. د یو بل خبر له مخې د سوریې د کیمیاوي وسلو د زهري موادو دوهمه جوپه هم له دغه جنګ ځپلي هیواد څخه وایستل شوه. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د حفاظت سازمان ګډ ماموریت وایي دا مواد له لازقیه بندر څخه د ډنمارک او ناروې هیوادونو په کښتیو کې بار او انتقال شول. ګډ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي د چین، ډنمارک، ناروې او روسیې کښتیو په زهري موادو بار دوه کښتیو بدرګه او ملتیا کوله. د سوریې د کیمیاوي زهري موادو لومړنۍ جوپه د جنوري په 10 له دې هیواد څخه انتقال شوې وه. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر اساس د سوریې د کیمیاوي وسلو ټولې زیرمې باید چې د روان کال د جون میاشتې تر 1 پورې له منځه یوړل شي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د امریکا د فوزرات له بګرام زندانه د یو شمیر هغو بندیانو د خوشي کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د امریکایي چارواکو په وینا خطرناک مجرمان دي. د پنټاګون ویان ډګروال ستیف وارن پرون وویل افغان حکومت د بګرام زندان په اړه د څېړنې کمیټې ته د 30 بندیانو د خوشي کولو دنده سپارلې، خو د خبرداری ورکړ چې یو شمیر دا بندیان د سړک د غاړې بمونو په وسیله په وسلوالو حملو کې لاس لري او ځینې نور پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي. ښاغلی وارن چې په پنټاګون کې یو خبري کانفرنس ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې دا 30 بندیان بد کسان دي او لاسونه یې د افغان او امریکایي ځواکونو په وینو ککړ دي. د نوموړي په وینا په بند کې د ځینو د بندیانو د ساتلو لپاره چارواکي موثق ثبوتونه لري، او دا ثبوتونه له ځینو نورو بندیانو څخه لا زیات تحقیقات توجیه کولای شي. افغان حکومت څو وخت مخکې یو کمیټه موظفه کړه څو د بګرام زندان د بندیانو دوسیه وڅېړي. د کمیټې د خپلو څېړنو په پای کې یو زیات شمیر هغه بندیان چې امریکا وایي خطرناک تروریستان دي بېګناه وبلل او د هغو د خوشي کولو پریکړه یې وکړه. د کمیټې د خپلو وروستیو اجراتو په ترڅ کې د هغو 80 بندیانو له ډلې د 30 کسانو د خوشي کولو پریکړه پرون اعلان کړه چې امریکایي چارواکو خطرناک بللی دي. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی پرون له خبریالانو سره په یو کتنه کې د حکومت د پریکړې دفاع وکړه. ښاغلی فیضی د هغو انتقادونو په ځواب کې چې وایي دا بندیان له محکمې پرته او یوازې د یوې کمیټې د پریکړې له مخې له زندانه خوشي شوي دي وویل
این فیصله است تصمیمی که صورت گرفت، تصمیم و فیصله جلسه عدلی و قضایی یعنی تمام ارگان های عدلی و قضایی کشور است.
دا پریکړه د افغانستان د ټولو عدلی او قضایی ارگانونو د عدلی او قضایی جلسې پریکړه ده. دا نه د ولسمشر پریکړه ده، نه د بګرام زندان د دوسیو د څېړنې د کمیټې پریکړه. هغو پریکړه وکړه چې له دې ډلې هغه کسان چې بېګناه دي باید خوشي شي. له بګرام زندانه د بندیانو د خوشي کولو مسله د کابل او واشنگټن په اړیکو کې د وروستي کړکیچ له مهمو عواملو څخه ده. ولسمشر کرزی په روانه اونۍ کې په خپله یوه وینا کې بګرام زندان د طالبانو د جوړولو فابریکه وبلله او ویل چې په دې زندان کې بېګناه افغانان بندیانېږي او شکنجه کېږي څو د هغو په زړه کې د خپل هیواد پر ضد کرکه او نفرت وروزل شي. قدرمن اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت د ویاند څرګندونې مو واورېدې چې د افغانستان حکومت ته یې خبرداری ورکړی چې هغه بندیان چې په پام کې ده د افغان حکومت لخوا د بګرام له زندانه خوشي شي، دوی وایي چې یو شمیر د هغو په خطرناکو جرایمو کې لاس لري او لاسونه یې د افغان او امریکایي سرتیرو په وینو ککړ دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن خبرداری ورکړی چې کله افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي نو د هیواد ته به د بهرنیو مرستو دوام ګران شي او افغان حکومت به د خپلو پوځي ځواکونو د مالی لګښتونو توان هم ونه لري. د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې له جانقه الکوزي څخه واورئ.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رازموسن وای افغانستان باید له امریکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو منفي اغېز له خپلو امنیتي ځواکونو سره د نورو هیوادونو پر مرستو کمونه ګڼي. د ناتو عمومي منشي په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حالت په اړه تړون کې پرمختګ وستای، خو وایي که چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي د ناتو ځواکونو د حالت په اړه تړون به هم بشپړ نشي. په حقیقت کې موږ د ناتو ځواکونو د حالت د تړون په اړه مذاکرو کې د نظر وړ پرمختګ کړی، خو دا هم څرګنده ده که د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نشي موږ دا مذاکرې نشو بشپړولی. د ناتو عمومي منشي رازموسن زیاته کړه د روان عیسوي کال په پای کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو محاربوي ماموریت پای ته رسیږي که چیرې امنیتي تړون لاسلیک نشي زیات احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلو عسکرو لپاره د صفر انتخاب غوره کړو، یعنی چې ټول عسکر به د دې هېواده وباسو. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل افغانستان 3,25,000 عسکر لري، زه نه پوهېږم که چیرې دا هېواد د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه نه کړي څنګه به حکومت د هغوی مالي لګښت پوره کړي. د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو د 3,500,000 کسانو مالی لګښت د افغان حکومت له وسه ډېر پورته دی. ساده وایم زه نه پوهېږم د نړیوالې ټولنې له مرستو پرته به افغان حکومت څنګه وکړی شي چې د خپلو عسکرو او پولیسو معاشونه ورکړي. خبره ټوله په همدې کې ده. د ناتو عمومي منشي وایي که چیرې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره قانوني چوکاټ په خپل وخت برابر نشي موږ به له صفر انتخاب سره مخامخ شو چې په حقیقت کې دا یو ښه انتخاب نه دی، خو د یو قانوني چوکاټ په نشتون کې حتمي کیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ وویل له امریکا سره امنیتي تړون به د کوم فشار له مخې لاسلیک نه کړي. ده وویل که بهرنیان له افغانستانه ځي همدا اوس د لاړ شي او موږ به خپل ژوند پر مخ بوزو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن خبرداری ورکړی چې کله افغانستان بهرني ځواکونه ووزي نو د افغانستان حکومت به د خپلو پوځي ځواکونو د لګښتونو د پوره کولو توان ونه لري. په دې اړه راپور مو اورید قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې فرشته جلالزی تغوک شي چې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کړي.
دوه متبرو غربي ورسپانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام پر څرنګوالي عواقب او د امریکا په ګټو باندې تبصره کړی دی. نیویورک ټایمز ورسپانې په خپل تازه مقاله کې لیکلي دا خطر چې شای جمهور رئیس باراک اوباما به روان کال تر پایه ارسي چې خپل ټول عسکر له افغانستان او باسي د امریکا په استخباراتي کړیو کې اندېښنه پیدا کوي. دوی داسې اندېښنه لري چې شای هغه هوایی اډې له لاسه ورکړي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې پر ځالو د حملو په سیمه کې د واټمي بحران د مخنیوي لپاره کار ځینې اخلي. د ورسپانې په لیکنه تر اوسه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي په اړه بحثونه په اوږده موده کې د افغانستان د امنیت پر څرنګوالي متمرکز و، خو د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي وایي دا نوې اندېښنې څرګندوي چې د عسکرو د موجودیت موده او اندازه په مستقیم ډول په پاکستان کې د امریکا پر اوږدمهاله ګټو اغیز کولای شي. نیویورک ټایمز وایي جمهور رئیس باراک اوباما غوښتل چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته له 2,000 امریکایي او نړیوال عسکر پاتې شي. په عراق کې د القاعده د تروریستانو بیا فعالیت او په سوریه کې د القاعده سره د هغوی تړاو له افغانستانه د عسکرو د وتلو د پریکړې له عواقبو څخه یو ښه خبرداری کړل کېدلی سي. نیویارک ټایمز لیکي جمهور رئیس کرزی به شاید په دې فکر کوي چې د ټولو ځواکونو وتل به تر افغانستان د امریکا استخباراتي فعالیتونو ته زیات ضرر ورسوي، نو شاید دی وکولی سي چې ګټه ورڅخه واخلي او سودمنه معامله وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا امریکایانو ته د جمهور رئیس باراک اوباما د کلنۍ وینا په اړه تبصره کړې ده. پوسټ لیکي د وینا پنځم ټکی به په افغانستان کې د جګړې پای ته رسېدل وي. د خبرونې په لیکنه په تیرو پنځو کلونو کې جمهور رئیس اوباما خپل ولس ته په خطاب کې هیڅکله هم په نړۍ کې د امریکا د موقف مسله د خپلې وینا اساسي ټکی نه و انتخاب کړی، او سش کال به هم ولسمشر اوباما خپل وینا په داخلي مسایلو کې خپلو بریالیتوبونو ته ځانګړې کړې. د یو په خاص ډول د امریکا په پارلمان کې چې سره ویشل شوی د ځان د همکاریو په اړه خبرې وکړې. خو د سه شنبې د شپې په وینا کې به د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 څخه وروسته د امریکا پر سیاست وژغېږي. دغه موده د جګړې او تروریزم کلونه بلل کېږي او جمهور رئیس باراک اوباما یو وخت د بیرې زمانه بللې وه. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان په جګړه کې د امریکا په ځیګر جون به چې تر ټولو اوږد ګڼل شوی وو سش کال پای ته رسیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غسنفریم، ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر فرید بارانی سره چې د شعر په باره کې نوی نظرونه لري مرکه اوري. د اودیب د عقدې او د خوبونو د سپړلو په باره کې د سیګمن فروید له نظریو خبرې شي. په کوټه کې د کرکتنې په باب د یوې جوړې شوې غونډې ریپورت او نور مطالب هم لرو. د ونې فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د رسنیو مرکز پرانست. په دغه مرکز کې چې ګڼې ودانۍ لري د افغانستان د رسنیو لپاره نوې او ډول ډول اسانتیاوې برابرې شوې دي. ولسمشر کرزی د رسنیو د مرکز د پرانیست په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې اوس نه یوازې رسنۍ آزادي دي بلکې پرمختګ هم کړی دی. په دې غونډه کې د رسنیو د مرکز لوی مشر سناتور احسان الله بیات وویل چې د افغاني ټولنې ښکلا د هغې په قومي او کلتوري تنوع او رنګارنګۍ کې ده. سناتور بیات وویل چې دا د رسنیو د مرکز وظیفه ده چې په افغانستان کې ملي وحدت او افغانیت ته د لوی او تلپاتې ویاړ په سترګه وګوري. په زابل کې د نازو انا په نوم مجلې لومړۍ ګڼه خپره شوه. د زابل ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس عبدالمقیم افغان رسنیو ته ویلي دي چې نازو انا په زابل ولایت کې لومړنۍ مجله ده چې چاپیږي. د یادولو ده چې په دې ولایت کې د زابل قلات په نوم یوه جریده هم خپرېده چې اوس نه چاپیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت نشراتي مرستیالی سیمین غزل حسنزاده د دولتي او خصوصي رسنیو د خبريالانو په یوغونډه کې غوښتنه وکړه چې رسنۍ باید د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي. د په خپل وینا کې وویل چې د بیان او رسنیو له اوسنۍ ازادۍ باید د قانون په چوکاټ کې د خلکو او هیواد د ګټو لپاره استفاده وشي. وروستای خبر ده چې په جلال آباد کې د افغان شاعر محمد اخونزاده د زوکړې د سلم کال په مناسبت یو علمي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې په لسګونو څېړونکو او ادب دوستانو برخه لرله، د محمد اخونزاده په ژوند او فن باندې تحقیقي لیکنې ولوستل شوې. محمد اخونزاده په پښتو سربیره دری شاعري هم کړې ده.
په هند کې یو نوی تولید شوی فلم دوم درې د دې هیواد د فلم په صنعت کې ریکارډ ټینګ کړ. دغه فلم په نږدې شلو ورځو کې څه باندې 3.5 میلیونه امریکایي ډالره وګټل. تر دې مخکې یو هندي فلم هم دومره زیاتې پیسې نه وې ګټلې. هندوستان ټایمز ورځپاڼې دا یو بې ساری پرمختګ بللی دی. سالم احمد صالح نور جزئیات اوروي.
په هند کې یو نوی جوړ شوی فلم د دې هیواد د فلمی صنعت په تاریخ کې ریکارډ ټینګ کړ. د هندستان ټایمز لرا پور سره سم دوم 3 تر نن ورځې په ټوله نړۍ کې څباندی 501 کروڑ هندۍ روپۍ چې څباندی 3.5 میلیونه ډالر کېږي ګټلې دي. افغان لیکوال محبوب خان چې د خانان په بالیوډ کې په نامه کتاب لیکلی او زیات وخت په هند کې پاتې شوی وی د دوم 3 د کامیابی یو راز ده چې پیژندل سوی فلمی ستوري عامر خان پکې مرکزی رول لوبولی دی.
یو خبر دا چې د دوم نړۍ مینوال لري دوه کاله بعد دا فلم راځي. یو پکې دا ده. دویمه خبر د عامر خان هم ده چې عامر خان دوه کاله وروسته په یو فلم کې را سرګندېږي، هغه هم د لومړي ځل لپاره له کترینا کیف سره. لکه څنګه چې اول ځل لپاره دا د کترینا کیف سره راځي، نو دی هم دا د مینوال چې دي دا هم په سحرو پسې ځي، هم په نوم پسې ځي. دا ډول فلمونه چې جوړېږي، دا ډول فلمونه د دوی په څو ژبو باندې دوبله کوي هم، چې دا بیا په ټول هند کې قتل کیږي. لکه په جنوبی هندوستان کې ډیر زیات نفوس ده چې هغوی که فلم وګوري کوم فلم، نو هغه بیا په هند کې ډیر زیات کاروبار کوي.
د دې فلمي لړۍ په مخکنیو هغو یعنی دوم 1 او دوم 2 کې عامر خان رول نه درلود. د دوم 3 د فلم داستان هم جالب دی. د فلم د مرکزی کریکټر یعنی عامر خان پلار د یو سرکس خاوند دی. د امریکا په شیکاګو کې د یو فاسد بانک د خاوند د ځان غوښتنې له کبله یې سرکس له سقوط سره مخامخېږي. د عامر پلار له غوسې ځان وژني. دا مسله د دې سبب کیږي چې عامر له دې بانک څخه د غچ اخیستنې تکل وکړي. په امریکا کې دغه بانک څو واره په داسې ماهرانه ډول لوټل کیږي چې پولیس او استخبارات ورته ګوته په غاښ پاتې وي. وروستی ځل د بانک پر دیوال په هندي تورو څو جملې لیکلې وي. د امریکا پولیس د هند له ممبئی ښار څخه ځانګړي پولیس راغوړي چې یو یې ابیشیک بچن دی. دوی هڅه کوي د دې قضیې په حل کې له امریکایي پولیسو سره مرسته وکړي. په فلم کې چې آدیتیا چوپړه یې پروډیوسر دی، هیجاني صحنې هم شته او ځینې د مبالغې ډکې پېښې هم پکې ځای شوي دي. افغان لیکوال محبوب خان وایي د هند په بازاري فلمونو کې تل په ځینو پیښو او صحنو کې مبالغې کیږي.
په دې فلم کې د یو انګلیسي فلم نه پکې څه اغیز هم اخیستل شوی ده، او دا فلم چې ده په امریکا کې ثبت شوی ده. دویمه خبر ده چې مبالغه د هندي بازاري فلمونو یو برخه ده، خو په هندي فلمونو کې دوی تر ټولو زیات ارزښت ډایلاګ یا مکالمې ته ورکوي، خو مبالغه د بازاري فلمونو یو مهمه برخه ګرځېدلې ده. البته یو خبره ده چې په هند کې د دې ترڅنګ د مبالغه امیز فلمونو ترڅنګ یو ډول ریښتونی یا په واقعي کیسو ولاړ او یا هنري فلمونه هم جوړیږي چې په ډېره کم لګښت وي، هغه هم ښه مارکیټ لري او ښه مینوال لري.
دوم 3 فلم چې 102 دقیقې دی، ویجی کرشنا اچاریا ډایرکټ کړی او په لیکلو کې یې لیدیتیا چوپرا سره برخه اخیستې ده. ښځینه لوبغاړی یې کترینا کیف ده. دغه فلم تر اوسه په بېساري ډول څه باندې 3.8 میلیونه ډالر ګټلي. 8.5 میلیونه ډالر په هند کې دننه او 25 میلیونه ډالر له هند څخه د باندې.
که څه هم له شاعر غوښتنه کیږي چې نوې خبرې دی وکړي، خو په عمل کې وینو چې ډېر لږ شاعران نوې خبرې کوي. د نویو خبرو کول نه یوازې سخت دی، بلکې یو لوی ریسک هم ورسره غوټه دی، ځکه نویو خبرو ته اکثره خلک او آن د ادب ماهران ممکن د شک په سترګو وګوري او په اسانه یې منلو ته تیار نشي. فرید بارانی چې نوې خبرې کولای شي دغه ریسک ته غاړه ایښې ده. دغه ځوان شاعر په بادغیس کې دنیا ته راغلی او په هرات کې اوسېدلی دی. نن سبا په کابل کې اوسي او همدلته مو مرکه ورسره کړې ده.
زه خپل د شاعرۍ په اړه صرف دومره ویلی شم چې زه د دوه شیانو نه متاثر شوی یم. یو الهام برخه ده او بل خپل تاثر دی. هغه که د طبیعت د سکون نه نیولې تر حرکت پورې هر څه چې ما لیدلې که هغه سکون درلود او که یا حرکت درلود هغه متاثر کړم. ولو که یو مچ چې راغلی دی او زما د خوړو په پیشقاب کې ناستلی دی او زما سره یو ځای ډوډۍ خوړلې ده. ما زه هغه ته ځیر شوی یم او د هغه حرکت ما کتلی دی او هغه په ما باندې تاثیر کړی دی. زه فکر کوم چې هماغه مچم ماته شیر درلودلی شي. هغه پشه چې د ما په اتاق کې ګرځي او پرواز کوي هغه هم ماته شیر لري. زما لپاره طبیعت که په سکون حالت کې وي او که د حرکت په حالت کې وي ټول شیر لري. فقط زه فکر کوم چې زه باید شاعر واوسیږم، په ځیر ورته وګورم او شاعرانه فکر وکم او ډیر ژور واوسیږم.
نو بارانی صاحب، پخوا به داسې یو نظر و وای دا موضوع شاعرانه ده او دا نه ده، او ګمان کوم پخوانو دا خبره په کلک هم منلې وه. عشق د شعر موضوع وه، وصال هجران د معشوق د حسن ستاینه، هجوه مدحه مرثیه حدود لرل. خو د تاسو له خبرو بیا زه دې نتیجې ته ورسېدم چې شعر خاصه موضوع نه لري، بلکې دغه ټول ژوند شعر کېدای سي او د شعر په موضوع بدلېدای سي. څنګه دغه څه ویل غواړئ؟
بالکل، په ننني عصر کې زه خپل همداسې فکر کوم او کومه تجربه چې ما ترلاسه کړې ده، زه فکر کوم دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه دا هم راتلی شي په شعر کې. یعنی موږ باید په یو نوي انداز دا په شعر کې راوړو دا مسایل چې تاسو یادونه ترې وکړله. خو نن ژوند د شعر لپاره ډېر څه لري، فکری مشغولتیاوې ډېر شوي دي، تولید صنعت هر څه ډېر شوي دي، او په دې ټولو کې شعر شته دی. فقط ما یادونه وکړه چې موږ باید شاعرانه ژبه ولرو، ژور فکر ولرو، او په دوی کې شعر پیدا کړو او وی پلټو.
شغله بارانی، نو دا اوریدونکي که دا خبرې اوري نو دا تلوسه به ډېرې چې ستاسو شعر واوري، چې ستاسو د دغو نظریاتو په رڼا کې تاسو څه ویلي دي؟
یعنی زه باید یو شعر ووایم؟
اوکې، یو څه ولولئ خوشه به وي.
زما یو ازیات شعر دی، زه به همدا پیل کړم.
ارشاد:
خفګان وګرا کړې بس ته به وایې چې د ستر بابا آدم مړی مې ان له جنت نه په اوږه کوس کړی، سګرټ مې لاس کې مړ شو پیچلې دودې لا هم زما د ستړې خاموشۍ له وجې په توره شپه کې ورګ ګوګړ لټوي، نور به تر څو ټپره وم لاسونه پرېمږده پرېمږده چې غرق ویده شم، یوې سودا او یو قمار لر مې زړه شوی دی، چپه پختې مې په قرآن خالی ده، ولې دې لاس راته اوږه کې کیښود، پرېږده چې خپل د بخت تندی آزمایم، اوه یاره کلی رانه د کلوب دننه ماته شوله، دا پریشانی به اوس په چا وپلورم، دلته انسان او بازار دواړه له خامو ورستو خښتو جوړ دي.
دلته انسان او بازار
دواړه له خامو ورستو خښتو جوړ دي.
ډېر علي، خبرې مې ډېرې نوې وې، ګمان کوم ټولې جملې نوې وې زما لپاره. یو ځایم ویلې ووایي چپه پښتې مې په قرآن خالی ده، دغه سی وه؟
بله.
خو په دې باندې بیا پوه نه شوم مطلب څه.
زه فکر کوم چې دا به یوه اسطوره وي. عموما د آدم او د هوا یادونه چې په اسلامي ټولنه کې شته ده، دا په اسلام کې نشته، په قرآن کریم کې حتی یو ځلې هم د هوا نوم نه دی اخیستل شوی. خو دا هغه اسطورې دي چې د تورات نه یا د یهودیت نه اسلام ته راغلي دي. په هغه وخت کې کله چې یهودان راتلل او مسلمانان کېده، او دغه اسطورې بیا د ځان سره اسلام د راوړلې او په مسلمانانو کې خپرې شولې. خو دا اسطوره عموما په ټولنه کې عامه ده، او زه به مجبور شوی یم چې دا په شعر کې راوړم.
هغه حقیقت چې په تاریخ کې، هغه حقیقت چې په ساینس کې، او هغه حقیقت چې په هنر کې او په شعر کې، هغه فرق سره لري. په یوه موږ بحث نه کوو. ستاسو منظور دا دی چې د خلقت په باره کې له موجودو روایتونو او افسانو سره سم، حداقل موږ په دې اسلامي حوزه کې یا په دې سامي حوزه کې کنه، په دې کې وایي چې بي بي هوا د آدم علیه السلام له چپې پښتې پیدا شوه. نو ته وایي چې له چپې پښتې چې پیدا شوه، هغه چپه پښتې اوس تشه ده، خالي ده. داسې څه ویل غواړئ؟
همداسې یو څه مې انځور کړي دي. بلې،
کېدای شي یو بل څه هم ولولئ. اوس
دلته د شپو په تن کې د یوه ستړي زړه غوغا ویده ده، زلا د خونې د کړکۍ سره خواله کومه، سکوت سندرې وایي، لانده کالی مې د تنو په سر ګډېږي راته، تیارې مې غېږ کې نیسي، د تاک له ذهن نه پیالې تشیږي، ونې شودې کوي او پسونه ورته پاڼې شلوي، زما د لاس تیږه اوبو ته لویږي، سپوږمۍ خوځېږي د دنیا په یوه بل سر کې، ګرمي ډېریږي او ستا زړه ډوبېږي.
ډېر علي، دې نظم نوم درلود؟
نوم یې متاسفانه نه ده ورته ټاکلی.
څنګه دا یو خو غزل یې له پخوا دا رواج وایي، غزل که نوم هم ونه لري پروا نه کوي، او نظمونه څنګه نوم باید ولري که نه؟
زه فکر کوم چې ویلري ښه دی، خو زما نظمونه یې نه لري.
نوم خو داسې یو نقطه ایسي په هغه کې دغه نظم تمرکز پیدا کوي که نه؟ لوستونکي ته وایې چې زما موضوع دغه محور را چورلی څنګه لوستونکو سره یا اوریدونکو سره کومک نه کیږي؟
خوبه بی زما مخکې یادونه وکړه چې د نظم لپاره عموما نوم خدا چویتا که خوزه خپل شیر خپل نظم دی یو اینوان ترلان دی نشم را طوله ولی چیزه باید دیتی یو ترکه یو تاکم یو اینوان و تاکم چی آقا دی طول شیر محتوی دی که را غند شی داغ کار نشم که ولی ممکن نور شایرانی و که ولی شی
پده شلما پیلی که دی ادبیاتو یو مشهور نظریه دا فرمالیزم مرتوی بیا فرمالیزم دی شیر پیسه که زین مهم خبری لری یو تر طول مهم خبر دا دا چی شعر یعنی د ژبې ماته ده، یعنی شاعر هغه څوک دی چې خبره نه آشنا کوي. که زه وایم چې یخنی می کیشي ژمی دی، دا آشنا جمله ده. او که وایم چې مثلا د ژمي یخنی کیشي، دا بیا نه آشنا خبره ده. په دې کې بیا د شعر کیدلو چانس سته. دا دوی داسې یو خبره کوي. تاسو جملې ټوله چې دي نه آشنا سوي دي. یعنی تاسو جملې هغه سینه استعمالوي لکه څنګه چې عادي حالت لري. څنګه دغه سي طرز هم د فورمالیستو نظریو ته په پام سره خوش کړی دی او کنه خپل طبیعت هم دا درته وایي؟
دغه اصطلاح چې تاسو کو دا وسو ویلې او یادونه مو ترې وکړل، دا د لومړي ځل لپاره ما واورېدله. ما فقط مطالعه کړې ده او که هغه د فلسفې اړوند وه، که هغه د کاسمولوژي یا کیهان پېژندنې اړوند وه، که هغه د علومو اړوند وه او که په شعر کې وه، زه فکر کوم دا به د هماغو مسایلو تاثر وي. ما دلته په همدغه شعر کې چې مخکې مې ولوستی یادونه کړې ده چې سپوږمۍ خوځېږي د دنیا په یوه بل سر کې، ګرمي ډېرېږي او ستا زړه ډوبېږي. په کوانتوم فزیک کې یوه مسله ده چې البته په کوانتوم فزیک کې نه، په ټول عمومي په معاصر فزیک کې یوه مسله ده چې هغه ته پروانهیي اثر وایي. پروانهیي اثر خپله د دې یادونه کوي که چېرته احتمالا په کابل کې مثلا یوه مرغۍ والوزي، امکان لري د همدې مرغۍ د الوت له سبب نه مثلا په امریکې کې یا په واشنگټن کې یو لوی طوفان رامنځته شي، یوه زلزله رامنځته شي. دوی وایي چې په عمومي توګه په طبیعت کې ټولې پیښې یو په بل مرتبطې دي. نو ما خپله همدا اثر لوستی و او یعنی د فزیک د مطالعې تاثیر و چې ما ته هم الهام راکړی او هم په ما باندې تاثیر کړی دی چې دغه مسله ما دلته په یو نوه په دې شعر کې ځای پر ځای کړې ده.
دا اوس د کوانتوم فزیک اثر باید وبولو، که دغه د موږ پخوانۍ شاعري کې خو هم داسې یو تمایل ډېر دی چې انسان او کائنات او بلکې ټول کائنات یو واحد شی وبولي. ای عبدالرحمن، جهان ټول عبدالرحمن دی. نو که ټول جهان عبدالرحمنی، نو که د دنیا په یو بل کونج کې یو مرغۍ والوزي، نو عبدالرحمن باید متاثره سي، ځکه چې دا یو واحده سلسله ده، کنه یو وحدت پکې دی. څنګه دغسې تعبیر یې مې نسو کولی؟
دلته چې کوم څه ما راویستی وو هغه فقط د هغه څه نه وو چې ما لوستی وو په فزیک کې.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په کوټه کې د ملګری لیکوال په نامه ادبي ټولنه د هرې میاشتې په لومړۍ او پنځلسمه نیټه غونډې کوي. د دې ټولنې غړي پر بېلابېلو ادبي موضوعاتو بحثونه کوي. په تېره غونډه کې د کره کتنې یا نقد په اړه بحث کړی او په دې غږېدلی دي چې په پښتو ادب کې ولې مستقل نقد وده نه کوي. زموږ همکار برکوال میخیل چې دې غونډې ته ورغلی و، دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
ملګری لیکوال له تیرو شلو کلونو راهیسې پر لپسې پنځلس ورځنۍ ادبي غونډې کوي. د نقد لپاره په ځانګړې سوې غونډه کې لیکوال او شاعرانو تر ډېره په ادب کې د خپلو تجربو او لږو ډېر د نقد د اصولو په رڼا کې پر کره کتنه خبرې وکړې. پروفیسر برکت شاه کاکړ وویل د تخلیق او تحقیق لومړی محرک نقد دی. کله چې مو لیکوال ځیرک نه وي نو په ذهن کې یې پوښتنې نه پیدا کېږي. هغه بیا نه یوه لیکنه په انتقادي نظر لوستلی سي او نه په انتقادي فکر ښه ادبیات لیکلی سي.
تنقید د تحقیق لپاره نوي سوالونه راپورته کوي او د تخلیق کې دننه چې کوم نور گنجایشونه دي هغه گنجایشونه هم خلاصوي. نو زما په نسبت باندې زه دا وایم زموږ سره ستونزه خالي داسې نه ده چې موږ د تنقید روایت دي هغه کمزوري پاتې شوی دي. نو که تنقید کمزوري پاتې شوی دي نو د دې مطلب دا دی چې د تحقیق او تخلیق هم کمزوري پاتې شوی دي. محرک چې دی هغه تنقید دی بنیادی طور. یو شی ډېر ضروري دی، زه په خپل د کوم شي سره اتفاق لرم. نقاد باید دوی خوبیانې ولري، یو خو چې هغه یو درېمانه سړی دی هغه جج دی او هغه چې دی هغه خپل اس احساسات لري نو که زما د علمي تاریخ پر درواغ ولاړ نو زما به علم سوي دویمه خبره دا ده چې ته څه شتلې
لیوال نورزی وویل زموږ په معاصر ادبي میدان کې دا یوه لویه ستونزه ده چې د ادب په هره برخه کې متخصص او پوه کسان نه لرو د نقد په برخه کې کار کوونکي کسان مهم مستقل د نقد په برخه کې کار نه کوي وایي کره کتونکي باید هغه څوک وي چې د ګټورو ادبیاتو له ارزښت مو خبر کړي
تنقید چې دی دا هم زه فکر کوم چې دا هر چا کار به هم نه ځکه چې دا کوم چې سړی چې هغه دا کار وارد نه یا ډیر کار پکې کړی نه یا له هغه معروضه یا د هغه حالاتو خبر نه نو هغه سړی هم نشي کولی چې په هغه اندازه تنقید وکړي یا په هغه اندازه کره کتنه وکړي کوم چې سړی دا کار وارد سړی یا پکې با خبره سړی نو اصل خبر دا ده چې کره کتنه چې زموږ چې کومه کره کتنه هغه باید چې داسې وسی چې هغه کوم څوک چې دا کار اهل وي یا هغه باندې څه ولد وي یا په هغه څه کار کړی وي هغه سړی کولی شي چې بیا د هغه کره او کوټه سره بیږي
پروفیسر جاوید اقبال اقبال تازه د نومیالي لیکوال همیش خلیل د کار او ژوند په اړه د ډاکټورا سند اخیستی جاوید اقبال وویل یو قوي انتقادي روایت په ژبه کې د شو ادبیاتو د پیدا کېدو سبب کیږي خو وايي په پښتو کې نقد په خپل نیستمندۍ ادبیات به متشتمن کړي
لکه لوی ادب چې د هغه د تنقید په وجه په وجود کې راځي اوس پښتو کې کوم شو ګورو پښتو کې صورتحال چې د هغه ماته دومره زیات تسلی بخش نه ښکاري د تنقید چې کوم په پښتو کې معیار دی هغه زما په خیال بخیت
حافظ رحمت نیازی وویل په ادب کې نقد تر تحقیق او تخلیق زیات ارزښت لري ځکه چې وایي نقد د ګڼو آثارو لمنځه شاهکارونه راایستلی سي او که نقد نه وي نو د شو ادبیاتو معیار ټاکل به هم ګران سي
که چیرې تنقید نه وي تخلیق مخ په وړاندې نور نشي تللی چې کله د تنقید چکی ووځي او ښه اوبه دغه شان ووځي بیا هغه مکمل او ثابت فنفراج کوم دغه میدان ته راځي د نقد لپاره دا ضروري دي چې مطلب هغه به غیر جانبداري او کوم فنفرایي یو بل شی مبین ترغلی دغه په اهمیت او دغه په توان او دغه په شی باندې خبري نو بیا ما خیال ته کې ډیر اهمیت لري او ډیر پیدا کوي
نقادان وایي ک نقد د یوې لیکنې یا شعر نیمګړتیا او ته ډیر غوته نیسي نو هغه نقد نه دی ځکه چې وایي نقد باید له ډبرې د اضافي موادو د توجلو او د غمی د برابر سره کولو کار وکړي یوسف ساحل وویل په پښتو ادب کې هم تر سالم نقد نیمګړتیا او ته ډیر توجه کیږي
تنقید داسې مثال لري لکه څوک چې باغ ولګي او د دې تر شخص راشینه کوي او شیدې شخص راشي پر صحیح بنیادو باندې ونه بیا د لاغه څخه لاغه باغ څخه د شبر توکوم نساتل په پښتو ادب کې تر تنقید او تنقید ډیره زیات د غسوی ده ځین خلک تنقید پر دې بنیاد باندې کوي چې د یو لیکوال ش اړخ مسبخت اړخ بجای د منفی اړخ ډیره برسر کړی
حبیب رحمان تاثیر وویل په پښتو کې نن سبا ډیر څه لیکل کیږي خو چې نه لیکل کیږي هغه نقد او په نقد کې مستقل اثر دی وایي په دې پرمختللې زمانہ کې د ادبیاتو په شمول ټول علوم او چې رسیدلی خو په پښتو کې د ګوتو پښمیر د نقد څو اثر خبره سوي دي
د رښتمې پیړۍ په دغه فایل کې په دالسو کلونو کې مش په تنقید کې د تنقید په والا باندې مش ډیر ورسته پاتې یو د مثال په تور باندې کوم د جنوبي پښتونخوا د دې سیمې ذکر وکړو نو صرف یوازې دوه یا درې کتابونه مش لرو څوري چې تنقید ضروری ده د ادب د ځوان او د فن د هر اړخ ته پاره اغوري د غپن هم دوري نه ضروري لکه سوري چا تنقید ضروري
په پښتو ژبه کې د نقد د کمزوري حالت په اړه اکثر ویل کیږي چې لیکوال او شاعران مو نقد نس زغملای بهر ناصر وویل زموږ انتقادي معیارونه شخصي او دودیز دي خو کوم په ادب کې علمي معیارونه دود سن وزغم به هم پیدا سي او بې ځای مصلحتونه به هم لمنځه لاړ سي
مطلب لیکوال برداشت نه لري د تنقید برداشت ول ناقد په خپل هم برداشت نه لري خو په لیک باندې تنقید کدای شي باید تنقید هم نه وي محفوظه له تنقید په تنقید دین به تنقید وي ناقد په ځان کې برداشت وي دا ډیر خلک موږ ورې دي چې غیر معیاري کتابونه مارکیټ ته روان دي اوس کوم څه غیر معیاري دی لیک خو وکا کیا اوس موږ لیک سره نه کولی ولا بل سره په ویره کې یو
د ادبیاتو استادان وایي چې ادبیات که په محدودو چوکاټونو کې ایثار سي او پیغام تر دودیزو ژبنیو سیمهیزو او مذهبي پولو او تمایلاتو بهر د ټول بشریت لپاره نه وي نو ادبي ارزښت او پایښت به هم کم وي د نقد په اړه ما وویل چې تر څو پورې لیکوال او شاعران په فکري توګه خپلواک نه وي نقد او نقاد به هم په خپلواک انتقادي فکر د غوره ادب معیارونه ونه ټاکلی سي
موږ په پښتو ژبه کې چې نقد وده نه کوي یا مجموعي چې زموږ ادب له نورو نړۍ خو ډېر پاتې دی چې زموږ له څنګلوري ژبو له اردو له فارسی له ادبیات چپات لوی وجه دا چې دته د فکر ازادي نس نو ته چې فن پاره خپل تخلیقیم کې لیکم پاره کې بم ساغت شاوخات کوم سیاسي حالات کوم مذهبي چوکاټونه دي کوم کلچر کوم چوکاټونه دي نو ته هغه په پام کې نسی بیا یو شی لیکي نقاد هم ورسته بیا په هغه تناظر کې دغه هم عمر فکری ازادي نه لري چې بیا په عمر پراخ نظر باندې دی او لیکنه یو هغه شیر وتلی تر څو پورې چې د فکر ازادي نه وي په ټولنه کې هغه ټولنه کې هیڅ نه فکرونه غوړېدلی سي نه فکر واده کولی سي نه شاد بیا تخلیقېدلی سي او نه یو نقاد بیا په لوړ فکري صلاحیت باندې هغه تللی سي
سره له دې چې په پرمختللې نړۍ کې د نوې ادبي تیورۍ په رڼا کې د نقد پر نویو روشونو خبرې کیږي او له ماډرن او پوسټ ماډرن تیوریو خبره پرمختللې ده خو د پښتو ژبې علمي او ادبي بهیر ته په پام سره نقد یا کره کتنه هم لا له دودیزو او زړو چوکاټونو نه دراوتلې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
اوس د یو حکایت د اوریدو بلنه درکو چې وشما رشیدی لولی
آرام ذهن د بزګر ساعت په کادانه کې ورک شو پروړه یې ډېره وپلټله خو وې نه موند هلکانو چې د کادانې مخې ته شیطانی کوله بزګر ته وویل چې دوی به یې ومومي هلکان کادانې ته ننوتل او ټوله پروړه یې په بل مخ واړوله مګر ساعت یې ونه موند وروسته بیا یو کرار هلک چې له نورو بیل غلی ناست و راپاڅېد بزګر ته یې وویل چې د ته هم د ساعت د لټون اجازه ورکړي بزګر د کادانې ور ورته پرانیست او هلک یوازی ورننوت شیبه نیمه پس هلک را ووت او بزګر ته د هغه ساعت ورکړ بزګر ورته وویل عجیبه ده دومره ژر څنګه دی وموند هلک ورته وویل زه په کادانه کې قرار کینستم او په پوره چپتیا کې می غوږ ونیو چې د ساعت د ټک ټک ځای صحیح کړم
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د تیرو اونیو په بحثونو کې مو د زیګموند فروید د ژوند په باب او د هغه د جینو اساسي نظریو په باب خبرې واورېدې تاسو واورېدل چې فروید د انسان ذهن او روان د شعور نیم لاشعور او لاشعور په درې برخو ویشلی دی دغه راز وامو واورېدل چې دی د انسان شخصیت د ایډ ایګو او سوپر ایګو په درې برخو ویشي چې لایټ څخه تر یوه حده پوري د نفس اماره معنی اخیستی شو ایګو یې مصلحت ګر عقل بللی شو او سوپر ایګو یې که نفس لوامه یا په اوسنۍ اصطلاح وجدان وبولو نو ډیر به نه یو تېروتې استاد نجیب منلی په روانه خپرونه کې د فروید د یو بل ډیر مهم مفهوم یعنی د اودیپ د عقدې په باره کې خبرې کوي او دغه راز د خوبونو د تحلیل لپاره مو د فروید له طریقو خبرې
زیګموند فروید چې ارواپوهن ته څه ورکړي دي یوه یې ډېره مهمه د هغو درې قوو پېژندنه ده چې په خپله شخص دی یا زه او د شخص غرایز دي یا دا په انګلیسي کې ورته ایډوی او درېیمې چې تر ما پورته یا سوپرېګو یا اوبر ایش دا درې قوې دي چې د انسان روان تنظیموي د انسان په ستونزو کې د فروید په نظر تر ټولو مهم نقش چې لوبوي هغه غرایز او د خوند اخیستلو غریزه تر هر څه مخکې ده
چې د انسان په روان کې منبع هغه اېد ده چې تاسو وویل
چې د انسان په روان کې منبع هغه اېد ده نو دلته د ډېر ژر تقریبا په 1890 کال کې چې د لاشورات نه پیدا کړي د یوې عقدې یا د یوې غوټې په باره کې خبرې کوي چې د خپل ځان د تحلیل نه پیدا کړي ده او هغه غوټې ته د وروسته د اودیپ د غوټې نوم کې خوده
استاد منلی دغه عقده یا غوټه ما یو نیم ځای ګروم هم لوستای دی د کلمې لپاره په پښتو کې. پر حال یو خو شاید ځینو اړیدونکو ته دا خپل ناشنا شي، زه چې خپل کوم تعبیر ځینې لرم دا اسانه تعبیر تاسو د منلو ده کنه، ځکه چې که اوقده وپېژندل سي نو د دودی پوخته به هم بیا په اسانه وپېژندل سي. دی خو تاسو وویل چې دی وایي چې د انسان په روان کې یو دیټ په نامه یوه ساحه شته چې هغه ټولې د انسان هغه دي رندې غریزي دي او هوسونه دي، خو دا هوسونه بیا په واقعي ژوند کې پوره کېږي نه، دا غرایز چې دي اشباع کېږي نه په پوره ډول، نو یو قسم سرکوبي شي. انسان لیونۍ ارزوګانې لري خو لیونۍ ارزوګانې پوره کېږي نه، بلکې جامع نه پرېږدي، عقل نه پرېږدي دا شان، او هغه سرکوبي چې نه د دې د څرګندولو چانس نشته. نو دا چې سرکوب سي دا لاندې لاشعور ته ننوځي او په رواني انرژي بدل سي او رواني مشکلات هم پیدا کولای سي، ځکه چې ډېره عظیمه انرژي ده او ناراضه انرژي ده په عین حال کې. آیا اقدام دغه سي او شی دغه تعبیر صحیح دی؟
دغه تعبیر تر ډېره حده صحیح دی. هغه انرژي چې لاشعور ته تمول کیږي او هلته پاتې کیږي، کچیرې د څو بیلابیلو غریزو د څو بیلابیلو ستونزو مجموعه ای، نو هغه یو غوټه جوړیږي. که یو ساده مسلې هغه اکثر په غوټه نه بدلیږي، مګر کله چې ډیر شان سره یوځای شي هغه په غوټه بدلیږي، او د دې غوټې سپړل د اکثره د رواني ناروغي او د تداوی یو لار ده.
نو دې ته چې د اوقدین عمر کړي د کمپلیکس یا د موج وس په پښتو کې غوړو چې غوټه ورته وایو، دا په حقیقت کې یو څوړخیزوالی ته اشاره ده.
څوړخیزوالی ته اشاره ده. اساس یې دا دی چې د فروید په نظر د انسان د ټولو غرایزو مور جنسی غریزه ده. انسان غواړي چې خپل جنسی غریزه د عمر په ټولو برخو کې ارضا کی، او دغه ارضا همیشه ممکنه نه وي. په دې غریزه کې لومړی چې انسان دنیا ته راځي او لومړی تماس نیسي هغه د خپل مور سره دی. نو په انسان کې ډیر ژر په لومړی وختونو کې د خپل مور سره د جنسی ارتباط یو غریزه پیدا کیږي، او د دې په مقابل کې
نوزیږي ماشوم سره،
او د دې په مقابل کې یو بل قوت هم شته چې هغه پر رقابت کې دی ورسره، د انسان سره د ماشوم سره، چې هغه پلار دی. پلار د مور سره یو ارتباط لري، او دغه ارتباط زما او د مور ارتباط ترمنځ یو معنی ایجادوي. لبل لوري پلار د قوت خاوند هم دی، په کورنۍ کې معنی کوونکی قوت پلار دی. نو په دغه خاطر باندې په نارینه کې د مور سره مینه چې جنسی مینه ده په اصل کې، او د پلار سره یو ډول دښمنی پیدا کیږي، ځکه چې پلار په رقابت کې دی. وروسته چې پلار د یو حامی او د یو مدل شکل هم غوره کوي، او هغه درې مساحه د روان چې تر ما پورته ورته ول کیږي،
یا په ډېر عامیانه تعبیر سره وجدان، تقریبا
د وجدان دا نقش هم لوبوي. پلار ممانعتونه ایجادوي، او د ممانعتونو لپاره ارزښتونه ایجادوي. نو دا ټول شیان سره یوځای کیږي او یو غوټه ترې جوړیږي. فروید وایي چې دا جنسی رابطه چې د مقابل جنس د والد سره انسان لري، هلکه د پلار سره لري، او جلی د مور سره لري. مګر د فروید په تیوري کې د جلی نقش سم نه دی تشریح شوی، او فروید نشي کولای چې هغه په کافي ډول باندې سره راون غاړي. د ده د تیوري یوه ناکامي هم دا ده چې د ښځو د روان په باره کې په داسې حال کې چې د روان شناسي اول د ښځو د تداوی لپاره په نظر کې نیول شوې ده، دلته ډېره بریالۍ نه ده.
نو دغه عقده چې له مور سره د هلک د جنسي تمایلاتو په بنیاد جوړیږي، دا ادعا کوي یا دا وایي، همدغه عقده اودیپ ده کنه؟
همدغه عقده اودیپ ده. او اودیپ څه شی دی؟
منظور دا دی چې دی ولې د اودیپ عقده ورته وایي، دا نوم یې ولې ورکړی دی؟
اودیپ یوه یونانۍ کیسه ده، د سوفوکل یا سوفوکلس لیکنه ده،
ډرامه لیکونکی و. دوه نیم زره کاله پخوا
ډرامه لیکلې وه. په دې کې یو پاچا ته ویل کیږي چې ته به د زوی له خوا ووژل شي، او زوی به د خپل مور سره واده وکړي. نو کله چې د ده زوی زیږي، د دې لپاره چې دغه پیشبیني غلطه وخیږي یا د دې جلوګیري وکړي، د خپل نوکر ته امر کوي چې زوی مې بوزه او چرته یې ووژنه، او د ماشوم پښې ورته تړي په لاس کې ورکوي. دا د تړلو پښو ماشوم وړي غره ته، هلته یې پنځله نه کیږي چې وی وژني، نو همالته یې خوشي کوي. فکر کوي چې یو ماشوم چې نوی زیږېدلی دی په غره کې خوشي شي، یا به له لوږې مړ شي، یا به کوم حیوان راشي وبخوري، او دې ته ضرورت نشته چې زه پرې خپل ځان ګناهګار کړم. په دې وخت کې دا ماشوم یو شپانه ته پلاس ورځي او هغه چې ګوري چې د ده پخې په هغه ځای کې تړل شوي دي پړسېدلي دي نو په ده باندې اودیپوس نوم دي. اودیپوس یعنی هغه څوک چې پخې پړسېدلي دي. بیا دا هلک پالي او بالاخره راځي د کورنت ښار ته او په کورنت کې د پاچا زوی نشته دا ورته د ماشوم ورکوي او پاچا یې په فرزندۍ نیسي داسې روزي لکه خپل زوی. اودیپ فکر کوي چې زه د پاچا اصلي زوی یم او د وطن برحقه شهزاده یم پس د پاچا نه به زه واک ته رسېږم او د همدې دپاره تیاری نیسي. بیا دا ځي د دلف معبد ته چې هلته پیشبینۍ کېږي د راتلونکي. هلته ورته ویل کېږي چې ته به خپل پلار به ووژنې او خپلې مور سره به واده وکړي. نو دا چې د پلار او د مور مینې ته ګوري او خپل حالت ته ګوري
او ګمان کوي چې همدای
مور پلار دي نو غواړي چې ځان د خار نه ورک کړي
چې له دې
شوم سرنوشت نه وتښتي. یو ځای ته ځي او پلار کې ورته یو څوک مخې ته راځي چې یو اشرفي سړی دی او پنځه شپږ نوکران ورسره دي په ګاډۍ کې ناست دی. دی غواړي چې هغه ورته لار پرېږدي او هغه غواړي چې دی ورته لار پرېږدي. په همدې کشمکش کې د دواړو ترمنځ جنګ کېږي او دی هغه نفر وژني. هغه نفر د طب د پاچاهۍ پاچا دی چې لیوس نومیږي، یعنی په حقیقت کې د اودیپوس خپل پلار دی، خدای نه پوهېږي دا مې پلار دی. نو دلته هرات د شپې له په قریږي او په طب باندې یوه بلا مسلطه یي چې ابوالهول ورته وایي. سر یې د ښځې دی، تنه یې د زمري ده او د مرغه وزرونه لري. داسې یوه بلا ده. د طب د ښار په دروازو کې ځای نیسي او هر څوک چې دې ښار ته راځي یوه پوښتنه ترې کوي. که څوک د دې پوښتنې جواب ووایي هغه ته اجازه ورکول کېدای شي چې ښار ته نه ځي، او که څوک جواب نه وایي نو هغه وژل کېږي او بلای خوري. هر څوک چې د طب ښار ته راځي جواب نشي ویلی او خوړل کېږي. نو بالاخره طب په یوه انزوا کې واقع کېږي. نو د طب واکمن امر کوي چې هر څوک چې دغه بلا له منځه یوسي، ماما ته جواب ووایي، هغه به د ملکې سره واده کوي او پاچاهي به ورته ورکول کېږي. او دیپ چې دلته راځي د دنه پوښتنه کوي چې هغه څه شی دی چې یو غږ لري، سار کې په څلورو پخوي، ماسپخین په دوه پخوي او مازیګر په درې پخوي. دی جواب ورکوي چې دا انسان دی چې غږ یې هماغه یو غږ دی، مګر په ماشومتوب کې خاپوړي کې په څلورو پخو ګرځي، چې زلمی شي په دوه پخو ګرځي او چې زوړ شي امسا کری په درې پخو ګرځي. جواب یې سم دی او بلا د ډېره قهره خپل ځان د یو کمره نه غورځوي او دی ښار ته ورننوځي. نو د پاچا د وادي سره سم یا د حکمران د وادي سره سم د ملکې سره واده کوي او پاچا کېږي
د کونډې ملکې سره.
کونډې ملکې سره څو کاله وروسته بیا په طب باندې یو وبا غوندې مریضي مسلطېږي او هیڅ چاره نه کېږي. نو پاچا د دې د پلټنې دپاره پوهان او فلبینان راغواړي چې معلوم شي چې کوم علت دی چې خدایان پرې په قهر شوي دي او په وطن باندې دا بلا نازله کړې ده. هغه ورته وایي چې په دې وطن کې یو څوک دی چې خپلې مور سره یې واده کړی او تر څو چې هغه په دې وطن کې دا وطن به آبادېږي نه. نو تحقیقات شروع کېږي چې چا د خپلې مور سره واده کړی دی. بلاخره داسې اوازې ګونګوسي خپرېږي چې دا پاچا دا کار کړی دی. پاچا په دې خبرو هېڅ باور نه راځي. بیا هم یو شک ورته پیدا کېږي او ښار په باره کې تحقیقات کوي، د تاریخ په باره کې، د تېر وختونو په باره کې. هغه نوکر چې د غره ته وړی ولته پریخه و هغه راځي او د ته کیسه کوي چې داسې یو ماشوم پیدا شو ما غره ته وړ اولته مې پریښوده. دلته یو دی پوهېږي چې دا واقعا زومه او هغه پیشبیني چې زما پلار ته شوې وه، هغه پیشبیني چې ما ته شوې واقعي وختله. نو د ډېر قهر خپلې سترګې لندوي او د ښاره وځي. دا د اودیپ کیسه ده. نو دغه کیسه د فروید په نظر باندې د جنسي غریزې د تنبیدلو ډېر ښه تمثیل کولی شي. په دې معنی چې انسان غواړي چې د مور سره جنسي ارتباط ولري، پلار یې په مخکې مانې دی، نو د دې مانې د ولر کول دپاره هڅه کوي چې پلار له منځه یوسي. او په دې کې ټولنیز موانع شته دی، اخلاقي موانع شته چې دا کار نشي کېدلی. او له بل لوري انسان هم د مور وجود ته ضرورت لري، هم د پلار وجود ته ضرورت لري. نو دلته د دوو غریزو ترمنځ یو جنگ هم دی چې یوه د بقا غریزه ده او یوه جنسي غریزه ده. نو دغه پیچلی حالت کېدلی شي چې په ښه ډول باندې دغه انساني رواني وقده توزیع کی. د دې په خاطر دته د اودیپ د وقته نوم دی. د دې فرضي په مقابل کې د ماغاول نه په دروان پوهانو او د سایکیاټرستانو ترمنځ اختلاف پیدا کیږي. ډیر خلک نه مني ځکه چې اکثره شرایط نشي تحلیل کولای، خصوصا اشاره مرته وکړه د خزو په برخه کې دا تیوري په کافي اندازه دقیقه نه ده.
او بخښه د الک تمایل مورته، البته لا شعوري تمایل باید ورته وایو چې ځین خلک وایي چې دا خو ناممکنه ده او لا شعور سه خو په کنټرول کې نه دی انسان او د حافظه کې هم نه دی، د یاد کې هم نه دی. دا تمایل خدای دی
اودیپ وقده بولی خو دی بیا دین جنو پیسه که هم چی پلار تا تمایل لري لا شوری هغه ته بیا دی الکترا وقده وای
دی دو جنو وزه سمنش تشری کولی
پر رسمتی پیجنی
مجی مگر هغه هم په یو ډول ځانتی لري نه پیپویږي د ده شاگرد گوستاف یونگ هغه بیا د خزو په وقده باندې یو څکار کوي او دته د الکترا وقده نومګدی خو بیا هم د روان پوهانو د المان ترمنز دغه حالت سم نه تشریح کیږي تر اوسه پورې هم په دې موضوع باندې بحثونه روان دي فرهنګي اړخ ته د دې موضوع خلکو فکر کړی ځکه چې فروج کومه نظریه ورکړی ده هغه د خپل ژوند په بنسټ ته چې دی د اروپا د یو پایتخت یهودی الاصله شتمن قشر پورې ارتباط لري د دغه ځای اجتماعي او فرهنګي روابط د نور انسانانو سره فرق کوي دی چې د دې فرضیې عامواله مني طبیعي خبره ده چې هغه فرهنګونه چې پاغي کې قدرت د میندو په لاس کې دی ماشوم د پلار د خوانه روزل کیږي کېدای شي چې میندې یو جنسي حملو به ونه لري نو په داس شرایطو کې دغه تیوري نشي تطبیقېدلی په دې باره کې خصوصا توکم پیژندونکي د مخالفت کوي وروسته د ښځو نهضتونه چې راپاڅېږي هغوی هم په دې برخه کې د ده سره موافق نه دي او نورې لارې ورته لټوي میلانی کلاین یوه امریکایي ارواپوه ده چې هغه بیا نورې تیوریګانې د ماشوم د ځان غوښتنې په اړه وړاندې کوي همدغه راز د شلمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې یو شمېر ارواپوهان او فیلسوفان راپاڅېږي او د فروید په تیوري باندې غواړي چې د بطلان کرخه راکاږي
د
وقدې په نظریې باندې خو سره له دې هم دغه نظریه په شلمه پېړۍ کې یعنې د پېړۍ د پیل نه د 1890 نه د شلمې پېړۍ تر پای پورې او تر نن ورځې پورې په نړیواله ارواپوهنه کې یوه منل شوې تیوري ده او د شلمې پېړۍ ټول علمي بشري تحلیل چې د فروید نظریات باندې ډېره زیاته اتکا لري دا خبرې په خپل مرکز کې رانیولې ده او په دې باندې کار کوي فروید د اودیپ د عقدې د حل یا د تحلیل د پاره یو تر ټولو مهمه یا د پېژندلو لپاره تر ټولو مهمه وسیله خوبونه ګڼي د خوب په باره کې دی وایي چې خوب د نننۍ واقعیتونو او د ماشوم د یادونو مجموعه ده انسان غرایز لري اشتیاق لري هوس لري غوښتنې لري داسې غوښتنې چې اکثره د ویلو نه دي دا غوښتنې د ماشومتوب د یادونو سره یو ځای کیږي
له یادونو او هغو تجربو سره چې د اوس بیخي په یاد کې نه دي
د ده په یاد کې نه دي د هغې سره یو ځای کیږي او غواړي چې تحقق پیدا کړي مګر په ټولنه کې د دې امکان نشته
په واقعي ژوند
کې د دې امکان نشته نو دا ورزی په خوبونو کې کېدای شي چې ظاهر شي غواړي چې په شکل باندې ظاهر شي یا ارضا شي نو دا د خوب هغه پټه محتوا جوړوي د دې سره ورځنۍ تجربې یو ځای کیږي د دې سره په عین حال کې سانسور یا ممانعت یا پټونه چې دغه مشتونځي چې دي چې لاشور ته تمول شوی دي او شعور یې منلو ته تیار نه دی نو دا باید په یو پټ شکل باندې راښکاره شي باید هغه شاخونه غوڅ شي نو دې ته غوڅول وی یا سانسور ورته وی سانسور کې څو وسایل کارول کیږي یو دا چې یو شی د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کیږي اصلي هدف د جنسي غریزې ارضا ده مګر دغه د جنسي غریزې ارضا کېدای شي چې مثلا د یو ښه خوراک په شکل باندې ښکار شي یا د یوې ښې دوستۍ په شکل باندې ښکار شي یا د یو ښکلي شي په شکل باندې ښکار شي دا د اصلي هدف بل خواته بول دي بل د دې غرایزو ترمنځ کېدای شي چې یواله راشي سره را تراکم ورکی څو بیل بیل ترګندونه په یو ترګندونه کې سره نه نوځي درې ملاره دا چې سمبولون ته مخه وکی کېدای شي چې د جنسي رابطې سمبول مثلا په یو تیار خونه کې نه نوتل وسی په دغه شکل باندې دا ترګند شي او بل دې ته یو ډرامایي شکل ورکول دي چې یو بل کیسه ته نه جوړ شي دغه څلور عملی چې سره وشي نو دې ته د خوب د جوړولو کار وایي د انسان لاشور خواري چې د خوب جوړ کی شکل ورکی او دا د خوب معلومه محتوا څرګندوي نو کله چې تاسو یو خوب ګوري دغه خوب باندې به فکر کوي د کې به ګوري چې کومه برخه یې د پرون ورځې یا د وړمې ورځې یا د تیرو څو ورځو د پیښو سره ارتباط لري هغه به تنه وباسي بیا به په دې فکر وکړي چې په دې کې کوم سمبولونه راغلي دي څه شی د څه شی ځای نیسي او د دې لپاره به کوشش وکړي تاسو هغه اصل مطلب ته ورسیږي کله چې بعض سمبولونه تاسو نشئ تشریح کولای دلته به ګوري چې په دې کې د څلور عملیونه کومه عملیه مهمه ده آیا دلته تراکم شوه دی دو سمبولونه سره ګډ شوه دي آیا دلته
انتقال
شوه دی او که دلته ډرامای جوړه رامنځته شوه. دا خبرم چې توضیح کړلې تاسو هغه اصلي مشکل ته ورسیږئ چې دغه مشکل باندې تاسو پوه شئ، نو دا غینه وروسته بیا هغه رواني ستونزه چې په دغه خوب کې انځور شوې ده هغه کېدل شي. لمنځه لاش ځکه چې تاسو په جوړښت باندې پوه شولئ، نو کېدل شي چې ووم پېژندله، چې ووم پېژندله دغه سره به مقابله اسانه ده. نو د خوب د تحلیل د مخې د فروید په ارواشننه کې ډیر زیات کار کیږي، او دا د فروید ارواشننه هغه اساسي برخه ده. د یو ډیر معتبر کتاب هم د خوبونو شننه ده چې دا د فروید د نظریې او د فروید د عملی کار یو د مهمو اساساتو نه دی.
او د خدا خبره هم کوي چې زه د دې اودیپ عقده هم د خوبونو لاري پېژنم او تشکوم
د اودیپ عقده د خوبونو لاري ورته رسیږي. تیوریک اساسات یې د خپل تجربې نه جوړ کړی دي، د نور مریضانو تجربې چې دوسرې یوځای کړی دي، د دې نه یې هغه څه جوړ کړی چې اوس د معاصرې ارواپوهنې او ارواشننې بنسټ دی.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.